کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبري خبرونه بیا هم زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د امنیتي پیښو په لړ کې د خاص روزګان ولسوالۍ له حال خبر کړو چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر ځایي امنیتي پرسونل وژل شوی دی. دا به هم واوري چې د مصالحې عالی شورا یو ویاند ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لیست دفاع وکړه. له ترکیې څخه د افغان کډوالو د مړو د رسیدو راپور به هم در سره شریکو. نو راپور نه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان د سیمایزو پولیسو قمندان په دې ولسوالۍ کې د ملي وردو د دریم ټولي قمندان او یو شمېر پولیس او اسکر نن په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د دریو هغو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تکزاس کې خپل قنصلګری بند کړي او دا کار یې غندلی دی. پوره خبر نو واوري. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ یو شمیر امنیتی چارواکي نن په 14 کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن د ازادي رادیو ته وویل
تقریباً په تاسو په اساس البته نفد د ولسوالۍ امنیتي قمندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د ترني ټولۍ د ملي وردو قمندان په شهادت رسیدلي.
د وسوالو طالبان لخوا اتروسه په دیاړه خبري نه دي سوي. په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو شمېر سیمایزو چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوه د ملي وردو اسکر او دوه پولیس وژل سوي دي او زیات شمېر نور زخمیان هم سته. په دیاړه ورسته په خبرونه کې په راپور کې جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هوغدرو افغانانو جسدونه نن کابل ته راولېږدل سول چې د ترکیه په وانه کې بیړی دوبسایوه. دا غیر قانوني کډوال د جون په وښتمه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو خو بیړی غرق شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې نه وښتنه قربانیان پیژندل دي چې په مختلفو پروازونو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي رادیو خبريال ته نن وویل
نور لست مړي سي پیژندل سي یغه به د جمعې پورې را انتقال سي.
شغلی هیواد وویل چې څلور مړي باندې نن ماښام کابل ته ورسیږي. خو د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې یو چنه سهار 15 مړي له ترکیه څخه کابل ته ولېږدول. د افغانستان ډیر خلک په روسي کلنو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي. د بغلان پولیسو نن وویل چې د خنجان ولسوالۍ د طالبانو قومندان نیولې دی. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د طالبانو د دیارلسکسي ډلې قومندان قاری شرجان پرون له حکومتي ځواکونو سره د شپې په وسلواله نشته کې نیول سوې دی. د بشارت په وینا قاری شرجان په دغه ولایت کې د کابل بغلان پر لوی لار او په خنجان ولسوالۍ کې په د حمله مسؤل وو. وسوال طالبانو د بشارت ته دا پاره لاتنه دی ویلي. په پنځیر کې د موټر د ټکر له کابله څلور تنه مړ دي او درې تنه ټپيان سوي دي. د کال په دی وخت کې ډیر خلک له کابل او شاوخوا سیمو پنځیر ته د میلې لپاره ځي. د پنځیر د والی ویان منصور نابي نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې نن له غرمه مخکې د پنځیر د استانی په سیمه کې د موټروان د بی احتیاطۍ له کابله موټر ټکر سوي دی. په پیښه کې دوه کوچنیان هم وژل سوي دي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تگزاس کې خپل قنصلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلک غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سره غړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین نن خبريالان ته وویل چې امریکا یوازې ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنصلګری وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره د خپل پریکړه واخلي کنه متقابل عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګری په عادي ډول کار کوي. خب خو په هیوستن کې سیمه ایزو رسنیو ویلي چې د چین د قنصلګری په انګړ کې پرون شپه اسناد وسوځول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه نن دنمارک ته ورسید. د نارت سټورم دوه نلیکې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت سټورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو شامل ده. مایک پومپیو تیر اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې بشپړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه کې ښکېلدی سزا وي. د روسیې اروپا ته د طبیعي ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې سوی او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای سوی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یوشمیر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والی ویان زړګی ایبادی وای
تحقیقی ماین به پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان دی ولسوالی دی محلی پولیسو قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وزو قماندان بشهادت رسیدیلی.
د مصالحې علي شورا ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه. د دې شورا ویان فریدون خوځون داسې وایي:
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي لاغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوب سوی و نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي:
متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي.
د مهمه اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا لامل د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورزو ته خبرونه ده سر موضوع ته. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان، د محلي پولیسو قمندان او د ملي اردو د درېمې ټولې قمندان له یو شمېر نورو سرتیرو سره وژل سوي دي. دوی وایي چې دغه کسان ته ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سل. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه شریف الله شرف اترکوي.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د دریمې ټولې کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي. د ورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د قمنداني پر لور روان و.
تحقیقي ماین د پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالۍ امنیه قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د دوانې ټولې د ملي اردو قمندان همداراز څلور تنه سرتیرې چې دي، دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته ویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د دریمې ټولې د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوی دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کمپ څخه په 210 متری کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د ولسوالۍ ته له زابل او نورو ولسوالۍ څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
دغه چارې مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده. زه لږ خوله دغه په شلو نقشه نه مخول کړم. دغه شار چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د روزګار د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخوا وز دمش تا چې دی هغه نیمه یې هغه پاتو سوی دی نور مشت وسایل نه لري چې دغه دوه باسو دغه د څه د انویز دغه ځاین چې پټو سوی دی.
خو د ورزګان ولایت مقام مسلم بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادی وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یواله ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهده وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یا د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې امنیتي ننګونو ته یو ځل بیا بیرته راګرځو وروسته، خو اوس یو بل مسله راخلو. د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې له استعفا وکړه. فریدون خوځون ویل دا لست له ارګ سره د سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړی چې ګنې معیارونه پکښې له پامه غورځول سوی دی. ښاغلی خوځون چې له ازادي راډیو سره شخېده د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرونی څرګندونو ته خبرګون وشوده چې د ژغلی عبدالله لخوا ځینې نومیدلې کسانې د معیارونو له پلوه نیمګړي بللې ول. تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د کابینې پاړه د ولسمشر د ویان څرګندونو ته د مصالحې عالی شورا خبرګون. د مصالحې عالی شورا وایي د ولسمشر ویان د حکومت ولې او د دواړو مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل د کابینې د جوړولو پاړه د خغلی صدیقي څرګندونی د هغه د ناخبرۍ څرګندوي کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې د ده د ناخبرۍ له امله دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شویو نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د خغلی عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پیژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر یې ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلی صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندان د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډلیزو واقعیتونو استازیتوب وکړي. خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي، حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسی د وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسی یا بیا هم له مدني حق نه محروم نه وسی.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالی شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو د ځانګړنې نه درلودي، ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالی شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
The د ترکیه په اوبو کې د ډوبو سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت لامل یې ځامن قرباني کړل. د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شار کې په اوبو کې ډوب سول مړی نن سهار کابل ته ورسېدل او د دوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دغو قربانیانو د کورنۍ لغړو سره فیروزه عزیزي خبرې کړې ده او دا راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې تار کړل چې زوی په قانون توګه بهر تلارسي
و ابو زم خدای وازه زم ترکیه ته زم پیسې نشته و مونږ نه سي اخیزه لارم ما نه پر کومه مو زوای زم درې نه پوهه کې مې له ورځه دا کې مې ټوله مسه دا دوه زامنو زامنه کې مې چې دا شهید چې سبا بهګار پنه لارم اوس یې کپانه پیسې نه رزه کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورځه یې د محل په ترکیه کې په بند کړي غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي. پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دای وای کې په هیواد د نن د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه به کېدل چې ځامن یې د قانون لارو قرباني سي. جمیل وای نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل باندې ورځي او ناچاري نه د غسیداله کان ته دي د ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي و هي له ناچاري منډي و هي چې دلته ورغه کې په فردا وته مڅکه دار څوک کیشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی
د ما د پنسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخي و به وچ مزه باغه وګخه وګانم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټې د روبیدو لامل اته 50 کسان ووزل سول چې تر دې د نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي جګر د مسولینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسیدل او کورنۍ او خپلوانو ته ور وسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوبسویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ همسته چې له اتو تر یو لستر غړي په یاد پیښه کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ اوسې مشتم راجا کړې ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ وې دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ور کړی ده او بلې کورنۍ وې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ور کړی دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو او د ولسی جرګې شمیر غړي وایي د دې هیواد لوی لارې تر بل هر وخت نام نه سوي دي. د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غرز د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ پرتل لوی لارو سفر کول له خطر خالی نه دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د یادو لوی لارو امنیت ټینګ او خلکو ته د خوندي سفر زمينه برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنې د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نو مې شیر محمد د پدې لند وخت د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سرک لار چې د ډېره بیا منا شوې ده. په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بې ګناه انسانان ځورول کیږي.
وضعیت امنیتي در مسیر شهرای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها استری بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرند.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی سوزیدون کې د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتی حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالات تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لوی لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لوی لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لوی لارو شکایتونه هر ورځ راځي او خلک واقعیا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلې امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو به د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خورم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنډ دی، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شک نامنی په وړاندې لوی خنډ دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمن نړیوال مسایل راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ټرمپ دغه خبرداری داس مهال ورکړی چې پرون په امریکا کې په یو ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغي له امله د مرستو کسانو شمیر تر زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یو ورځ کې دومره کسان له همدې وبا له امله مرستو و. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت بل دی لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل میاشتې رئیس د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کانفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ټرمپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهال په یوه شپه ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 3 لکو پورته شوی دی. په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوشته رسیدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 44 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونه او د مړو شوو نږدې 640,000 کسانو ته رسیدلی دی.
او یو بل راپور مهم دا دی چې د انډونیزیا چارواکو د دې هیواد په هغه ټاپو کې د یو پخوانی دود د پای ته رسولو ژمنه کړې چې د واده لپاره ناوی تشتول کېږي. بیا هم د نوریاس نوریس خد د راپور تفصیل اورو.
وروسته تر دې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې د تښتولو ویډیو خپره شوه او په ملي کچه په دې اړه پراخ بحثونه راوپارول. د سمبا ټاپو چې دا ډول د ناو د تښتولو دود په کې له لرغونې زمانې راهیسې دود دی، د څو برخو مشرانو سره راټول شول او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه دود پر پای ته رسولو ټینګار وکړ. د انډونیزیا د رسنیو د راپورونو له مخې له سیمه ییزو مشرانو سره په دغه اقدام کې د نورو چارواکو تر څنګ د انډونیزیا د ښځو د پیاوړي کولو او د ماشومانو د ساتنې وزیر بنتانګ پایوګا هم یو ځای شوی و. نوموړی د دې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په سمبا کې د ښځو په وړاندې نور دغه تاوتریخوالی ونشي او ژمنه یې وکړه چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ به د تښتولو او ودولو دغه دود ته د پای ټکی کېږدي. دغه دوته د خلکو ډیر پام ورسته له هغې ورواوښت چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا یوه اخیستل شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې یوه غمجنه ښځه ښکاري چې څو سړي په زور یو موټر ته پورته کوي. لږ وروسته یوه بله ښځه راځي او د موټر د خلاصې کښې له لارې هڅه کوي چې هغه له موټر راوباسي. په داسې حال کې چې یرغمل شوې ښځه چیغې او بغارې وهي، د موټر په خواوشا کې په لسګونو راټول شوي کسان خنداوي او خوښي کوي او د صحنې عکسونه او فلمونه اخلي. بی بی سی د راپور له مخې د پیرواتی په نوم د ښځو د حقونو یوې ډلې په وروستیو 4 کلونو کې د ناوو د تښتولو دا ډول وپېښې ثبت کړې، خو وایي چې د سمبا ټاپو په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې دا ډول نورې پېښې هم شوي وي. د دې ډلې مشره اپریسا ترانا وایي د ناوې د تښتولو او ودولو له دغه دود څخه ځینې وختونه د خوښې خلاف تنظیم شویو ودونو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د هغې په وینا کې یوه ښځه په تیښته بریالۍ هم شي د ټولنې لخوا رټل کېږي. د سترا په مستعار نوم یوه ښځه چې 2 کاله مخکې تښتول شوې او بریالۍ شوې وه چې په زور له دا ډول واده ځان وژغوري وایي د ځینو لپاره به دا د پلرونو او نیکونو د وخت دود وي، خو دا یو زوړ دود دی او باید ختم شي ځکه ډېر زیانې ښځې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. دار په دار یو دغه حکومت کومک کرنا پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي، نو موږ سر کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي، حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ستاسو سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږیږم. برق دغه 4 کاله کېږي، 6 کاله کېږي دغه برق وروره، او تکي یوه شپه راځي نو چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله ورزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه 6 کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړي، نه زموږ لوړتورو چارواکو وخوړي، نه زموږ وکیلانو وخوړي. نو دا مې هیله ورزو دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستې ورته واچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړی وو. د دې مرشم درته په امانت سره خبره کړل چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځنګړو خبرونو لاله لري تر اړوند مسولینو پورې ورسو. د دې خبرونې د کچری مو نه اوریدل کولای شي د ازادي رادیو پانی ته اولار سي اول ته په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه واوري او راپورونه خبرونه مو ولولي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو کای اور په کابل کې څلور بجې و دېشته قصو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی لا فرشته جلال زیو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې په 14 کینن سهار امنیه قومندان د سیمایزو پولیسو قومندان او د ملي اردو د دریم ټولي قومندان ووژل سو. په دغه 14 کې دوه د ملي اردو عسكر او دوه د پولیسو ام افسران وژل سوي دي. د اورزګان چارواکي وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر کسان زخمیان سوي هم دي او پرې پر وسلوال طالبانو راچولي. خو طالبانو د دې حمله مسولیت نه دی منلی او په دې اړه خبرې نه دي کړې. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپل قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د رپورټونو پر اساس په تگزاس کې د چین قونسلګری نن لا کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سهار دنمارک ته ورسید. مایک پومپیو با په دنمارک کې له چارواکو سره د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه خبري وکړي. دغه نلیکه د روسیې طبیعي ګاز اروپایي هیوادونو ته پرته لدی چې د اوکراین په خاوره یا د اوکراین په خاوره کې تیر سي رسوي. د نلیکې یو برخه په بالټیک سمندرګي کې په هغو اوبو کې چې د دنمارک مربوط دي تیریږي. روسیا هڅه کوي چې دا پروژه ژر تر ژره عملي سي. خو امریکا وایي دا نلیکه به پر روسیې د اروپا اتکالا زیاته کړي. او د ارمنستان پوز د ازربایجان پر ځواکونو بیا تور پوری کړی چې دوی لوري ته د تاوش په نوم په غرنی ولایت کې پر یو پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او ازربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12 نیټه خونړۍ جګړه وسوه چې تقریبا شپږ ورځې دوام کړی و.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند سرسام دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو اساسي او بشري حقوقونه دي او بل ژوند په شیبو کې پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري یو بل راپور هم لرو. د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کانګو کنې پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د حوزوي روغتون د چارواکو په خبره دا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي چې تبا او ځان درد پیدا کوي. دوی په خبره کې چیرې پر دې ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نسی نو دا کس تر مرګ هم رسیدلای سي. په دې اړه اجمل آریان لسیم څخه راپور لري.
د لوی اختر پر رسیدو سره سم د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی دی چې لا هم دوام لري. اته وشکلن سخیدات سرخی د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کلوخ د سیمې مالدار دی. سرخی وای تیر کال د قربانی مال له حلالولو وروسته پر کانګو ناروغي یخته شوی وو.
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم امی جان دردی و ته و خون ریزی پیدا شد به ما باز ربطیم.
تیر کال دی قربانی مال لحلال اول و روست را تا سرخوگه تبا او دی بندون درد پیدا شو. نو بیازه رختون تا انتقال کردم او حال تا بستر کردم او کابو آتس و سیوی نیرات تیر کرد او سخت تکلیف می تیر کرد. زکر دیر خطرناک ناروغی ده. زه له ټولو خلکو غواړم چې د قربانی حلالولو پر مهال جدي پاملرنه وکړي چې پر کانګو ناروغي یخته نشي چې ډیره خطرناکه ناروغي ده. د کندز د کرنې ادارې رئیس عبدالهادي قرلقوي دوی د دې ولایت د حیواني کلینیکونو مسؤلینو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشلي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80%
سره شکل موږ د کانګو ناروغي د مخنیوي په خاطر د مرکز او ولسوالیو کلینیکونو ته 155 کیلو د کنې ضد درمل وویشل چې ټول څاروي غوجلي او د مالونو پنغالي دوا پاشي کړي او برسیره پر دې خلکو ته د کانګو ناروغي په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. ښاغلی قرلوق پر خلکو غږ کوي چې د دوی د کارکوونکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي چې د قربانۍ د حلالولو پر مهال د کانګو پر ناروغۍ اخته نشي. د کندز د حوزوي روغتون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر مختار احمد پردلی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
روزش میتونه شکل یک ریزه شهودی شروع شوه، مثلا سلفاست، مشکلات تنفسی است، درد.
د کانګو ناروغي اراز و علائم لکه سردرد، سخت تبه، د ملا او بندونو درد، خوابدی، د سترګو سره کېدل، ستونی درد او ستړیا ده. که په وخت سره ناروغ روغتون ته ورسیږي درملنه یې له یوې اونۍ تر څوارلس ورځو پورې وخت نیسي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی بیا وایي تیر کال په دغه ولایت کې شل تنه په دې کانګو اخته شوي وو چې له دې شمېر نه تنه مړه شوي وو.
دا موسمی ناروغی دا مخصوصا گرم موسم کې او بیا کله چې دا قربانی په کتلوی ډول منی په ټول هواد کې کیږي دغه وخت خبرسه د دې ناروغی د خبرېدل وی. خو دا چې راتلونکو لوی اختر زموږ په مخه کې دی نو موږ باید مخکې نه دې لپاره تدابیر ولرو. په قایوي تدابیر په دې ډول دي چې باید ټول هغه کسان چې د حیواناتو سره په تماس کې راځي باید دستکش ولري، ماسک ولري. موږ د ماسک په درلودلو سره او د دستکش په استعمال سره د دې نظام وقایه کولی شو.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه په سلګونو تنه قصابانو او مالدارانو ته عامه پوهاوی ورکړل شوی او برسیره پر دې په سلګونه غوجلې او د مالونو پنغالې دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونه ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمند دي. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغه څه چې د بریل خط دی، د نابینایان لپاره همدغه څه چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغه څه نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور ل دی دا یا لستر ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګول، هر ورځ د دې په فکر کې دارا چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری را نوړی د دلته الته په اصطلاح 2 ساتلی مازیګر مقام دی به تر وړت کې احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند پلان لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر د پالند لپاره چې دا مازافت چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وي، دا په شړزم اندازه
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی فشار وي. نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغه کسانو سره سره ډول وي.
زه از وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د واسه وکلي خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلومان دي، او نور ورجان د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدل دی، دا افغان دی. په هر حالت کې چې کا معلولیت لري، کا مثلا زخمی دی، کا هلک دی، کا جلی دی، کا خدای د دې وطن وګړي دی، او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنونسیون له مخې، په خدای دی لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومان د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو. لاسرسی څه دی؟ لاسرسی خوانه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپور ته کی چې وو خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د ير په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کی، هغه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالم فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کی، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یو هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی، بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د 13 کلونه تللي دي، لویان شوي دي، د 13 کالو څخه اوښتي دي، ولې هیڅ خدمات چې تاسو په وګورئ پخوا به دلته اوځای کې په کابل کې وي دارالمجانین ولته وي، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هیواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو، یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي.
زه هر څوک چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخر دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسي. دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوو څلور ځامنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي. ولې په ډېره مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو؟ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړو، بل هیواد کې، بل اخر یو اروپایي هیواد ته، امریکایي هیواد ته لاړ. هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهي په میاشت کې ورې ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی کلی د جگن شولوا ګلمن ناشي اوس سلګو سلګو
مسافر سخت خواري ده، باران به ور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافرې پر اختیا هم چی سخت خواري ده. نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
زمرا په بخت په دانه نیما مسافر چې او ګوړې او یار مې بلا سراشنا او مسافر.
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد کولم، لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونو نه هی پرېږدي.
همدی حکله خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو، خړل پړل تخو نه دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا خپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې د محدود دی. څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي، او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. نه په ورور او خور غږ وي، او نه هم د مور پلار خواږه غېږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي، او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول، او په دې 11 کلونو کې 48 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیدي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوي خواره زسوم، مسافر تسوي خواره زسوم، خواره د مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه، تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخه باندې وي، یا په اقتصادي موخه باندې وي، او یا هم په سیاسي موخه باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو، یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی وو. نو موري هغه ستونزې ادوی چې دای ورسره مخ شوی وو.
په منتابه می خدا کړی وو، د ملک لور می ورته د ډاکټر نجیب په وخت کې مونه 15000 روپۍ واخیستې. یو سانتی مزر نه کې چې زل کوره وتلو، بیا ځکه له مسافر سره مبه ته تر غوړه تل معنی میمړه و، د پلار دی میمړه و، نیکه مړ و، ډیر خلک دوستان مړه سی و، مسافر ډیر سخت ژوند ده. خو مې دې د خراب نیم کته کې خو د خپلستان په واچو له خو وطن کې موټر نه و، څه ته کول به په خلوت لور راتل. خو والا می شاته سره اولادونه نه و، زه مخکې سپورم بیا کراد تل خوی تور خولم ده په خوب کې ورته چې راځي سمې چتی عمر دار کمپاله سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراو او نه دي ماشقه و هیڅ هم نه دلته دې ګلون نه لاو نه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی د سفان په ارمان دو نو ورته چې تاسو مسافرې نه کیس ونده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه. نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی، کور کلی به اور باندې راټول وو، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفر نه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له منځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول
ټول مشکلات سره مخامخ کیږي، د یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادانو سره او ډیر تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، لنږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون تک دو بسم الله وای، بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د وزن او پرزن د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور زن او پرزن دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتب دی بلکې آزاد مرتب دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کول. بعض وخت پولیس سیاسری هم د ځان سره دی.
خلک سفر کوي، ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
که تاسو د ځان پاک لر تو وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هندکو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسور کوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني، نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو څه شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه.
هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي، د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.